کی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د غرمنی خبری خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخېوي خبرونه په لاندو خبرونو پیلوو. کابل نن د پاکستان د قبایلي مشرانو د یو 50 کسیز پلاوی کوربه دی چې د پاکستانی طالبانو له مشرانو سره به خبرې وکړي. د پاکستانی رسنیو د راپور له مخې په دې پلاوی کې د وزیرستانیانو، ورکزیو، کرمې، خیبر، مومند، باجوړ او ملکند په ګډون د بیلابیلو سیمو مخور شامل دي او د مشرانو جرګې یو پخوانی غړی مولانا صالح شاه مشري کوي. دا خبرې د طالبانو د حکومت په منځګړیتوب ترسره کیږي. ویل کیږي چې پاکستانی طالبان د خیبر پختونخوا په ځینو سیمو کې د اسلامي شریعت د پلي کېدو غوښتنه کوي. جرمنی وایي چې هر اونۍ شاوخوا 200 افغانان د پاکستان له لارې جرمنی ته ځي. د جرمنی د بهرنیو چارو د وزارت د خبرپاڼې له مخې افغانان په ځانګړیو چارتر الوتکو کې له اسلام آباده جرمنی ته انتقالیږي. دا خبرپاڼه چې پرون خپره شوې پکې راغلي دي چې یو شمېر افغانان بیا له ایران جرمنی ته لېږدول کیږي. د جرمنی د بهرنیو چارو د وزارت په وینا د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ راوروسته یې تر 13,600 ډېر افغانان خپل هیواد ته بیولي دي. په کابل کې د ترکیې سفیر وایي چې هیواد غواړي په افغانستان کې پانګونه وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت د خبرپاڼې له مخې جهاد ارګینای دا ژمنه پرون د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره د کتنې پر مهال وکړه. د ترکیې سفیر دا ژمنه هم وکړه چې هیواد به له افغانانو سره خپلو بشري مرستو ته ادامه ورکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن اوکراین ته د داسې پرمختللو راکټي سیستمونو له چمتو کولو سره موافقه کړې ده چې تر 80 کیلومتر پورې لري اهداف په ډیر دقت سره ویشتلی شي. ښاغلی بایدن په یوه لیکنه کې چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې پرون خبره کړه لیکلي، موږ به اوکراین ته د توغندیو د پرمختللي سیستمونو او نورو پوځي مرستو ورکړې ته دوام ورکړو. او ایران د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې هغه راپور رد کړ چې پکې ویل شوی دی د ایران په دریو داسې مرکزونو کې اټومي مواد کشف شوی دي چې دغه هیواد دی د دې مرکز په اړه مخکې اطلاعات نه وو شریک کړي. ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان سعید خطیبزاده پرون خبریالانو ته وویل چې متاسفانه دا راپور د ایران او د نړیوالې اټومي انرژي ترمنځ د خبرو واقعیت نه څرګندوي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. اروپایی او د منځنۍ آسیا چارواکي پر افغانستان غږېدلی دي. د دې پرله پسې غونډو ګټه څه کېدلی شي د چارو د کتونکي نظر پرې رااخلو. کابل نن د پاکستان د قومي مشرانو د یو 50 کسیز پلاوي کوربه دی. طالبانو د اداري اصلاحاتو لپاره ګامونه اوچت کړي او له ځینو وزارتونو سره یې هوکړې هم لاسلیک کړي دي.
دا توافقنامه لاسلیک شي دا تنها کاغذ پرانی نه وي. په کارونو کې باید شفافیت او چټکتیا وي.
خوست کې له خصوصي روغتیایي مرکزونو فارغ شوونه د کار کولو په هدف ازموینه واخیستل شوه.
د څه مه هیله ده چې موږ ته دغه امتحان کار په کال کړي او بل دا چې موږ ته د کار زمينه برابر کړي.
او امریکا اوکراین ته داسې توغندي سیستم ورکوي چې تر 80 کیلومتر پورې هدف ویشتلی شي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د خبری ټولګې د سر موضوع دا ده چې د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازو او د منځنۍ آسیا د هیوادونو چارواکو پرون د دې هیواد په چارو کې د یوې ګډې تګلارې په اړه خبرې کړي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلسن وایي دوی ټینګار کړی چې نجونې او ښځې باید وکولی شي ښوونځي ته ولاړې شي، کار وکړي او په عامه ژوند کې په بشپړه توګه برخه واخلي. په دې غونډه کې د طالبانو کوم چارواکي ګډون نه وکړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان او د منځنۍ اسیا لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړو استازو او د منځنۍ اسیا د یو شمېر هیوادونو چارواکو پرون په الماتی کې د افغانستان په اړه غونډه کړې. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازي توماس نیکلسن چې د غونډه کې یې ګډون کړی وایي دوی د افغانستان د هر اړخیز وضعیت او په دې اړه یوې ګډې تګلارې ته د رسیدو په اړه بحثونه کړي. د ښاغلي نیکلسن په ګډون د منځنۍ اسیا لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي طرحي هاکالا په نړیوالو همکاریو کې د قزاقستان د جمهور رئیس ځانګړي استازي ارزان غازی خان او د ترکمنستان، ازبکستان او قرغزستان چارواکي هم د غونډې ګډونوال وو. ښاغلي نیکلسن په خپله ټویټر پاڼه لیکلي دوی ټینګار کړی چې په افغانستان کې نجونې او ښځې باید وکولی شي ښوونځي ته ولاړې شي، کار وکړي او په عامه ژوند کې په بشپړه توګه برخه واخلي. د دې په خبره دوی د افغانستان د اقتصاد پر وړاندې د اوسنۍ ننګونو د حل لپاره د نړیوالې ټولنې نوښتونه ومنل او د سیمه ییز ثبات او په دې اړه د خبرو د دوام پر اهمیت ټینګار وکړ. په ورته وخت کې په نړیوالو همکاریو کې د قزاقستان د جمهور رئیس ځانګړي استازي ارزان غازی خان په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، په دې ناسته کې پر دې بحث شوی چې اوس مهال په افغانستان کې د ثبات لپاره په اغېزمنه توګه د یو لړ مسایلو حل او په دې برخه کې ګډو هڅو ته اړتیا ده. د منځنۍ اسیا لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي طرحي حکاله دا غونډه د افغانستان په اړه د مرکزي اسیا د هیوادونو او اروپایي ټولنې د مخکنیو ناستو دوام بلل او زیاتوي. دوی پر هغو پالیسیو خبرې کړي چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د ازادۍ حقونه اغېزمنوي. اغلی حکاله په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، غونډه کې د افغانستان او د سیمې امنیت او ترخوای د افغانستان د اقتصاد پر وړاندې اوسنۍ ننګونې هم تر بحث لاندې نیول شوې. له طالبانو مو وپوښتل چې په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې او که نه، او په دې اړه یې دریځ څه دی؟ خو ویاندې ذبیح الله مجاهد ځواب رانه کړ. دا غونډه داسې مهال کېږي چې تېره اونۍ هم په تاجکستان کې د افغانستان په اړه د منځنۍ اسیا د هیوادونو د امنیت شورا سلاکارانو ناسته وکړه او ټینګار یې وکړ چې په افغانستان کې امنیت د ټولو ګاونډیو او سیمې هیوادونو په ګټه دی. خو په دې ناسته کې دا هم وویل شو چې هیڅ هیواد د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي او هر رامنځته کېدونکی تحول باید د افغانانو په مشرۍ وي. په دې ناسته کې دا دوه هیوادونو استازو له طالبانو دا غوښتي وو چې په افغانستان کې د ثبات او امنیت لپاره باید د ټولو وګړو حقونو ته درناوی وکړي.
وامو ریدل چې د منځنۍ اسیا یو شمیر چارواکي یو ځل بیا په قزاقستان کې راټول شوي. دوی د افغانستان پر وضعیت خبرې کړي. د غونډې ته د اروپایي ټولنې یو شمیر استازي هم وربلل شوي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې تاجکستان د ورته یوې غونډې کوربه و. د دغه ډول غونډو هدف څه کېدلی شي او آیا طالبانو لپاره یا افغانانو لپاره یې ګټې رسیږي؟ د موضوع د تحلیل لپاره دا شیبه د چارو شنونکی میرویس افغان سټوډیو ته وصل دی. افغان صف ستړي مشي، ستاسو په نظر دغه غونډې یوازې سمبولیکې دي او که نه ګټې هم محسوسېدلی شي؟
ګټې لري او دا غونډې تر خپل د خپل اړخ کې تاوانونه هم لري. تاوانونه د افغانستان د پاره نه بلکې شاید د طالبانو لپاره وو. سیږي اوله خبره خدا د دې غونډو یو ښکارا ګټه دا ده چې اوکراین تر جګړه را ورسته ورو ورو بیرته پام افغانستان ته اوړي او دا چې ښکاري چې نړۍ په افغانستان کې افغانستان هیرول نه غواړي. په افغانستان کې د ښځو د زده کړو موضوع، د نجونو د زده کړو موضوع، د ښځو د حقوقو موضوع، د خبریالانو د تهدید او وژلو ټکولو موضوع او ځینې نور مسایل چې دي هغه د نړیوالې ټولنې په پام کې دي. نو دا یوه ښکاره ګټه ده، خو تاوانونه دا ور اړولای شي د طالب نظام ته چې شایي دا ډول غونډې د افغانستان په مسایه هیوادونو کې یا په ګاونډیو هیوادونو کې هغه وسلوال بغاوتونه پیاوړي کړي چې هغوی اوس د طالب خلاف وسلې ته لاس ور اچولی دی او د وسلوالو بغاوتونو مشران شایي خپلو وسلوالو ته دا تبلیغ کړی سي چې ګواکي غرب یا امریکا د دوی سره ولاړ دی یا د دوی له مشرانو سره لیده کاته کوي. د دې مطلب دا کېدای شي چې ګواکي د طالبان نور په واکې نه پاتېږي. نو دا به په افغانستان کې دننه هغه جګړه ما وسلوالو ډلو ته دا زمينه سازي کوي چې پر طالبانو باندې به بریدونه زیاتوي.
او د دې ډول غونډو کې یوازې اندېښنې ښودل کېږي د افغانستان اقتصادي او امنیتي وضعیت ته او دغه راز ځینې سپارښتنې پکې کېږي. آیا سیمه ییز هیوادونه یا نړیوال له دې وړاندې نشي تللی؟
تللی شي. دا خو لومړني ګامونه دي چې اخیستل کېږي. تر اوسه پورې د طالبانو خلاف د افغانستان یو ګاونډی هیواد هم په ښکاره نه دی کارول سوی. په ښکاره نه کارول دا معنا چې هغوی د طالبانو د نظام مخالفو وسلوالو ډلو ته یا مخالفو سیاسي ډلو ته په ښکاره د فعالیت کولو اجازه نه ده ورکړې. که طالبان پر خپل حالت باندې همداسې پاتې شي، د ښځو حقوقو ته ژمنتیا ونه شي، د نجونو مکاتب خلاص نه کړي، یا د نړیوالې ټولنې سره سوي ژمنې عملي نه کړي، نو همدا ګاونډیو هیوادونو کې شایي د دوی دپاره د دوی خلاف هغه سیاسي او غیر سیاسي ډلې چې دي هغوی فعالیتونه ښکاره پیل کړي، هغوی ته ځایونه ورکول شي، او د دې شي دپاره تر ډېره بریده پورې د منځنۍ اسیا پر هیوادونو باندې تکیه کېږي. ځکه دې لور ته پاکستان د طالبانو تر ډېره حده پورې ملاتړی دی او پاکستان کې دا شی دا ځل ناشونی برېښي. نو دا یوه بله لویه اندېښنه ده چې له خلکو سره موجوده ده. دا به هغه شي ته لاره واروي چې طالب ځنی په ویره کې دی یا یا به په افغانستان کې د غبل جګړه چې پیلیدونکې ده په د پیلیدو په درشل کې ده شایي و دې جګړې ته هم لا راوړي.
بله، طالبانو ته څه کول پکار دي، څه ډول دغه وضعیت مدیریت کې چې بل جګړه پیل نشي حداقل په افغانستان؟
ګورې، طالبان خو داسې ښکاري لکه دوی چې د یوې جګړې د پیل هڅه کوي، کنه هغه شتوي ژمنې، هغه حق او حقوق چې انسان ته باید ورکول شي هغه مخه طالب نه نیسي. زما په اټکل باندې یا زه داسې فکر کوم له بده مرغه په طالب حکومت چې دی هغه د کابل امر ته ژمن نه دی. دا اوس هم د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې والیان خپل حکومتونه لري چې دا پر دې باندې دلالت کوي چې طالب پورا واکمن نه دی پر افغانستان باندې، یا طالب واکمن دی اما د کابل واکمن نه دی. دغه شی مخنیوي په کار دی د طالب د پاره، او دا شی هغه وخت چونه دی چې طالب په ادارو کې په حکومت کې نور کسان ورګټ کی، یوازې د طبقاتي حکومت ته خراوځي چې وزم لاس د طبقي حکومت دی. او بل خبره دا ده دغه ژمنې چې دی لنړیوالې ټولنې سره کړې دي د نجونو د مکاتبو خلاصول، د ښځو حقوق، دا باید ورکی یا د مطبوعاتو په خلاف دې کم ګامونه اخلي، دا غوی مخنیوي باید وکړي، هغه پټي وژنی باید باندې کړي،
دغه تخصصونه
په مخه باندې کوي.
سلامات اوسئ. کور مو ودان. ډیره مننه د سیاسي چارو کتونکو میرویس افغان و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو پلانډو چپو
ازادي راډیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
څلورويشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي.
کابل نن له پاکستانه د قبایلی مشرانو د یو 50 کسیز پلاوی کوربه دی چې د پاکستانی طالبانو له مشرانو سره به خبري وکړي. تر اوسه دا کره معلومات نشته چې دغه پلاوی کابل ته رسیدلی او کنه. دا چې پلاوی په څه مسایلو خبري کوي تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
پاکستانی رسنی خبر ورکوي چې د 50 کسیز پلاوی مشیبه د پاکستان پخوانی سناتور مولانا صالح شاه کوي. په دې هیئت کې شمالي وزیرستان، اورکزی، کوروم، خیبر، مومند، باجوړ او ملکند په ګډون قبایلی مشران شامل دي. د ازادي راډیو د ترلاسه کړو معلوماتو له مخې تحریک طالبان پاکستان دا غوښتنه لري چې د خیبر پښتونخوا په یو شمېر سیمو کې اسلامي شریعت نافذ شي. د پاکستان حکومت دی د دوی تضمین وکړي چې څوک به څنګه ورته وایي، نو دوی حاضر دي چې خپلو کورونو ته ستانه شي او روغ وکړي. د دې ترڅنګ دا غوښتنه لري چې قبایلي سیمې چې په 2013 کال کې له خیبر پښتونخوا سره یو ځای شوي وي بیرته د زاړه اداري چوکاټ له مخې د قبایلي سیمو په توګه په رسمیت وپیژندل شي. په قبایلي سیمو کې پخوا د پاکستان د پوځیانو مشر متقاعد جنرال محمود شاه په دې نظر دی چې د روغې جوړې دا خبرې د پاکستان د اساسي قانون په خلاف دي.
د پاکستان قانون د دې اجازه نه ورکړي او اوس چې کوم زړې سونه شوي لکه ملکن کې اپریشنونه شوي دي هغې وایي چې دلته شریعت نافذ شوی و، هغه خبرې د ماضي خبرې دي او داسې په فاټه کې انتظام بدل شوی دی او د پاکستان آئین د زیرو لائن پورې ایکسټینډ شوی دی. نو دې سیزونو باندې خبرې اترې کول ډېر غیر مناسبه ده او د پاکستان لپاره ډېره غلطه خبره ده.
د قومي مشرانو پلاوی نن په کابل کې د تحریک طالبان پاکستان د یو مشر مفتي نور ولی مسید او یو شمیر نور مشرانو سره ګوري او پرونی په پېښور کې له پاکستاني امنیتي چارواکو سره خبرې کړې وي. د دې خبرو لپاره تحریک طالبان پاکستان له پاکستاني ځواکونو سره اوربند چې د دوشنبه تر شپې پورې ادامه لرله تر نامعلوم وخت پورې تمکید کړی دی.
د طالبانو د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو ادارې له یو شمیر وزارتونو سره د چارو د اسانتیاو په هدف هوکړه لیکونه لاسلیک کړي دي.
احمد د کابل اوسیدونکو دی. د وایلو څو ورځو راهیسې د طالبانو په یو اداره کې په خپل کار پسې لالهاند دی. دته په خبره که څه هم د تیر په پارتالا د فساد مخه یو څنی ول شوی، خو په دولتي ادارو کې د سهلنګاري او د کارکونکو د کمی له عملې کارونه ځنډیدلې دي.
کله وای اربن مامور نه دی راغلی او کله اجازه نه راکوي چې تلونه ولاړ شم،
خو احمد روخانه نه کړ چې کارونه یې په کوم ادارې کې باندې. دا په داسې حال کې دا چې د سیشن وی پورس د طالبانو د چارو ادارې، اداري اصلاحات او ملکي خدمتونو، د مسلکي تعلیماتو ادارې او د لوړو زده کړو کډوالو او بیرته راستنیدونکو او د کار او ټولنیزو چارو وزارتونو ترمنځ هوکړه لیکونه په دې موخه لاسلیک شول چې خلکو ته په چارو کې اسانتیا او روڼتیا راولي. په دې اړه جوړې شوې غونډې ته د طالبانو د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو اداري رئیس عبدالحنان عارف الله وویل
چې دا توافقنامه لاسلیک شي دا تنها کاغذ پراني نه وي او دا بیا په عمل کې راشي. د دې تعقیب وشي چې په کارونو کې باید شفافیت او چټکتیا وي.
د زیاته کړه د دې هوکړه لیکونو پر بنسټ د یولسو پروژو په چارو کې اسانتیا راغلې چې وایي د کډوالو چارو او څلور نورې د کارو ټولنیزو چارو وزارت پورې اړوند دي. په دې غونډه کې د طالبانو د چارو اداري رئیس احمد جان احمدي وویل له دې کار موخه په دولتي ادارو کې اصلاحات راوستل، د خلکو د چارو اسانه کول، خلکو ته د اسانتیاو برابرول، د وخت د ضایع کېدو مخنیوی او د چارو چټک کول دي. په دې غونډه کې طالب چارواکو له ټولو هغو مسلکي کسانو چې وړاندې یې دولت کې دنده درلوده او اوس له هېواده د باندې دي غوښتنه وکړه چې بیرته هېواد ته ستانه شي.
اوریدونکو، په خوست کې له نږدې 3000 هغو ښځو او نارینهو نه دولتي ازموینې پیل شوي چې په خصوصي روغتیایي انستیتیوټونو کې یې 2 کلنۍ روغتیایي زده کړې ترلاسه کړي دي. په دې اړه تفصیل زموږ په راتلونکو خپرونو کې مه هېروئ. اوس هم د ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان د ملي پراختیا شرکت وایي د قشتېپې کانال د جوړېدو چارې به له ټاکل شوي وخت مخکې پای ته ورسېږي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی نن پر خپله ټویټر پاڼه لیکلی دي د ملي پراختیا شرکت مشر عبدالرحمن عطاش د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په لیدنه کې ویلي دي چې د قشتېپې کانال د جوړېدو چارې په سم ډول روانې دي او له ټاکل شوي وخت مخکې به پای ته ورسېږي. ښاغلي عطاش د قشتېپې کانال د افغانستان مهمه پروژه ګڼلې ده او ویلي چې د دې ترڅنګ په ځینو نورو پروژو هم کار کوي. د قشتېپې کانال چې 215 کیلومتره اوږدوالی لري د جوړېدو عملیاتي چارې په تېر جمهوري حکومت کې پیل شوې، خو د یاد حکومت له نړېدو وروسته طالبانو یو ځل بیا د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې د دې کانال د جوړېدو چارې پیل کړې. د افغانستان د ښځو شبکه وایي د ښځو د سوداګرۍ د ودې لپاره په نږدې ورځو کې د لویې جرګې په خیمه کې یو لوی نندارتون جوړیږي. د دې شبکې مشر ممتاز یوسفزی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا نندارتون د غبرګولي میاشتې په 15مه د افغان سوداګرو د ټولنې لخوا جوړیږي. نوموړي زیاته کړه چې د دې نندارتون د جوړېدو هدف د افغان ښځینه سوداګرو تولیداتو او محصولاتو ته بازار موندنه ده چې ډېری سوداګرۍ مېرمنې به پکې ګډون وکړي. د یادونې ده چې تر دې مخکې د افغان ښځو شبکې ویلي وو چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د خزینه سوداګرو د محصولاتو او تولیداتو لپاره په افغانستان کې بازار نشته او له دې امله دا سوداګري له ډېرو ستونزو سره مخ دي. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیه: یو امریکایي ډالر نه 80 افغانۍ او 10 پوله، یو یورو 90 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 111 افغانۍ او 15 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 50 پوله، زر ایرانی تومانه 3 افغانۍ او 43 پوله، زر هندۍ کلدار 1.5 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 4.95 افغانۍ.
اوس هم یو نړیواله موضوع: په داسې حال کې چې د اوکراین په ختیځ دنباس سیمه کې د روسي ځواکونو پرمختګ دوام لري، امریکا اعلان کړی چې اوکراین ته د توغندیو پرمختللي سیستمونه ورکوي چې تر 80 کیلومتره پورې اهداف په نښه کولی شي. همدا موضوع زما همکار نوریاس نوری تعقیب کړی، دا مهال را سره په سټوډیو کې دی. نوری صاحب، د موضوع جزئیات څه دي؟
بله لودین صاحب، د لوهانسک د سیمې د پوځي ادارې مشر ویلي په سیورودونسک ښار کې چې ډېره برخه یې د روسي ځواکونو تر کنټرول لاندې راغلي، دواړو لورو ته په جګړو کې ډېر تلفات اوښتي. سره هایډن نن وختي په ټلګرام لیکلي، په داسې حال کې چې روسي ځواکونه پر سیورودونسک یرغل ته دوام ورکوي او پر مرکزي ولکه ټینګوي، د بنسټیزو او صنعتي تاسیساتو ویجاړۍ ته هم دوام ورکړی دی. نوموړي ویلي روسي په دې ښار کې د کیمیاوي موادو پر یوې فابریکې په هوایي برید کې د نایټریک اسیدو یو ټانک هم په نښه کړی دی. په عین حال کې د امریکا ولسمشر جو بایدن اوکراین ته د داسې پرمختللو راکټي سیستمونو له چمتو کولو سره موافقه کړې ده چې تر 80 کیلومتره پورې لرې اهداف په ډېر دقت سره ویشتلی شي. ښاغلي بایدن په یوه لیکنه کې چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې پرون خپره کړې، ویلي موږ په اوکراین ته د توغندیو دا پرمختللي سیستمونه او د هغو مهمات ورکړو څو وکولی شي د جګړې په ډګر کې مهم اهداف په دقت سره ووولي. کیف له متحدو ایالاتونو غوښتي وو چې ورته لري لیږدونکي د لري واټن ویشتونکو توغندیو سیستمونه ورکړي چې په یو وخت 300 کیلومتر پورې واټن کې څو اهداف ویشتلی شي. واشنگتن په عین حال کې له کیف څخه غوښتي دي چې دغه وسلې په دونباس سیمه کې ځای پر ځای کړي چې کولی شي ورڅخه د روسیې د توپونو او نورو ځواکونو پر ضد چې د اوکراین پر ښارونو بریدونه کوي د په نښه کولو لپاره کار واخلي.
ورمودان ډیره مننه اوریدونکو. نوریاس نوری وو چې د اوکراین د روسي وضعیت حال درکوه او د غرازی ویل چې امریکا اوکراین ته د نوي پوځي مرستو ژمنه کړې. له نوریاس نوری سره پاتې کیږو.
لخبرونو ور آخوا
سلامونه او نیکی هیلی دی برخی تا موزن و ریاست نوری هر کلی کوم په خوست کې په لسګونو ډاکترانو او روغتیایي کارکوونکو د طالبانو له حکومت غوښتي چې دوی ته د هغه پاتې معاشونه او نور امتیازات ورکړل شي چې له انجوګانو سره په قراردادونو کې ورسره ژمنې شوې وې. سیمه ایز روغتیایي چارواکي هم د ډاکترانو او روغتیایي کارکوونکو دغه غوښتنې پر ځای بولي او وایي د دې مسلې د څېړنې لپاره یو پلاوي ته دنده سپارل شوې ده. نور زموږ د سیمه ایز خبریال په دې رپورټ کې
په خوست کې لسګونه ډاکتران او روغتیایي کارکوونکي وایي چې د روغتیا د ادارې او پرمختیا موسسې یا او ایچ پی ایم دوی ته د دریو کلونو شل فیصده امتیازات او د دریو میاشتو معاشونه نه دي ورکړي. دوی وایي که چیرې حقوق یې ورنکړل شي نو د یادې موسسې د ولایتي دفتر دروازه به وتړي. د اعتراض کوونکو په خبره په ایچ پی ایم باندې چې مخکې په خوست کې د حکومت لخوا ټول عرضه کیدونکي روغتیایي خدمتونه قرارداد کړي وو، د شاوخوا 4.5 کارکوونکو شل فیصده امتیازات او د دریو میاشتو معاشونه پاتې دي. اعتراض کوونکو له ډلې ډاکټر صدیق الله مونی وویل:
موږ تر وزارت او ریاست صحت عامې او قومندان امنی ولایت ته بار بار حاضر شوی یو، شکایتونه مو ورته وړاندې کړي دي، خو متاسفانه تر دې مهاله پرې دی کوم په دې باندې غوږ نه دی ګرولای. نو موږ اوس بالاخره مجبور شو چې په خوست کې د اوچ پی ایم دفتر وتړو ترڅو چې زموږ خپل هغه مزدوري چې کړی ده موږ خپل مزدوري حواله کړي.
د ولایتي روغتونی یو بل ډاکټر نعیم الله باور وایي دوی سره په پرسونل کې ډیر غریب او بیچاره خلک پکې دي چې د ښار له دکاندارانو پوره وړي دي.
موږ د اوچ پی ایم دفتر رئیسان، مخکینی رئیسان، اوسنی رئیسان هیڅ توجه نه کوي. دا هم دوی بچان دي، خپل بچی ته پوتنه پړتي هو علاوه ته نور بچی غصب کوي، ډیر ظلم کوي.
په اعتراض کوونکو له ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو سربیره لسګونه مزدوران هم پکې دي. د ولایت روغتون د مزدورکارو مشر شیرخان وایي:
داسې کارګران شته، ماته معلومات ده چې وچه ډوډۍ په پیسې اخلي، لس ډوډۍ مثال چې لګیږي دوی پنځه وړي، او تر هغه وخته پورې به دغه دفتر مونږ تړو تر څو پورې چې مسؤلین چارواکي د مونږ غږ وانه وري.
د تڼۍ ولسوالۍ د حصارک کلینیک نیکمشر ډاکټر توار خان وایي مسؤلین ورسره مخکې ژمنه کړې وه که په نورو ولایتونو کې روغتیایي کارکوونکو ته پاتې پیسې ورکړل شي نو دوی ته به یې هم ورکوي.
چون اوس چې مونږ کوم ثبوت موجود دی، نیټ مربوط لکه لغمان او کونړ او بعضو نورو ولایتونو کې هم مکمل معاشات بې سدۍ شوي دي، په خوست کې چې دی مونږ ته دوی نه روکوي.
بلور ته د خوست روغتیا ریاست چارواکي د ډاکترانو او نورو کارکوونکو اعتراض پر ځای وبلا ویل دې کسانو ته باید خپل پاتې حقوق ورکړل شي. د روغتیا رئیس ډاکټر فضل کریم اندوزی وایي
دغه پرسونل ګرام نه دی، حقیقت کې کوری کړی دی، هغه حقوق به لږ په اصولي طریقه کې وغوښته شي باده بنوي. نن څو ورځې مخکې میږ یو مصلحیته حیات مقرر کړی دی، هغه د دوی نه اسلامي نه کړی دي، هغه پروسه څو ورځې وخت نسی، هغه ډاکومنټ دي چې دوی د کابل نه غوړي او دلته یې تپېره کوي. انشاءالله العزیز میږ به هغه فیصله کو چې حق ته حق ورسیږي.
و مو غوښتل د ډاکترانو د غوښتنو او اعتراض په اړه په خوست کې او ایچ پی ایم د ولایتي دفتر د مسؤلینو نظر هم واخلو، خو هغوی خبرو کولو ته حاضر نه شول. د یاد دفتر یو مسؤل کس د نوم نه ښودلو په شرط وویل دې ولایت ته د یادې مؤسسې لخوا د قرارداد څخه 3 میلیونه افغانۍ زیاتې ورکړل شوي، خو مخکینی مسؤلین نه دي توانیدلي چې حسابونه تصفیه کړي. سرچینې وویل د روغتیا وزارت، اړوند انجیو او دا معترضین باید په ګډه د دې قضیې د حلولو لپاره لار ولټوي.
ازادي رادیو لملیونی فیسبوک پانی سره یوځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو.
د هند چاپ انډیا ټوډې ورځپاڼې په یو مطلب کې لیکلي د افغانستان ګڼ روغتونونه په خور ځواکۍ په اخته ماشومانو ډک دي. د مطلب په دوام لولو چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان دا مهال د لوږې له سخت بحران سره مخامخ دی. انډیا ټوډې ورځپاڼې په خور ځواکۍ د اخته ماشومانو عکسونه هم خپره کړي چې د ورځپاڼې په لیکنه د ناروغۍ پر بستر پراته دي، مایندې او پلرونه یې د مرستې ترلاسه کولو او لاسنیوي غوښتنه لري. د مطلب په دوام د ملګرو ملتونو تازه راپور ته هم اشاره سوې چې پکې راغلي اټکل کیږي چې په افغانستان کې به سږ کال 1,000,000 هغه ماشومان چې عمرونه یې تر 5 کلونو کم دي له سختې خور ځواکۍ سره مخامخ سي. انډیا ټوډې ورځپاڼې زیاتوي افغانستان په داسې حال کې د ماشومانو د ژغورنې لپاره مجادله کوي چې د مرستو لپاره هیلې په مړاوي کېدو دي او وخت هم په تېرېدو. یوریشیا ریویو خپرونې د خپلې پرونې غنې په یو مطلب کې د افغانستان سوله او ثبات د سیمې له ثبات سره تړلې بللې دي. د مطلب په یو برخه کې راغلي کا افغانستان ته سوله راځي تر بل هر هیواد به زیاته ګټه ګاونډي هیواد پاکستان ته ورسیږي. د لیکوال په باور پاکستان هیڅکله په افغانستان کې داسې حکومت نه غواړي چې غیر دوستانه اړیکې ورسره ولري، او اسلام آباد داسې حکومت هم نه غواړي چې تر پاکستان له هندوستان سره ډېرې دوستانه اړیکې وپالي. که څه هم لیکوال پاکستان افغانستان ته د سولې او ثبات په راوستلو کې مهم هیواد بللی، خو د افغانستان تیرو حکومتونو په وار وار پاکستان د هغو تروریستي ډلو په ملاتړ تورن کړی چې په افغانستان کې یې خونړي بریدونه کول. اسلام آباد د افغان طالبانو په ملاتړ هم تورن دی، او د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په وار وار د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنې غوښتنه کړې وه. د یوریشیا ریویو خپرونې لیکوال د مطلب په دوام زیاتوي د افغانستان سوله او ثبات په پاکستان کې د سولې او ثبات معنا لري چې اقتصادي ودې او په اقتصادي برخه کې د دواړو هیوادونو تعامل ته زمینه برابروي. د مطلب په یو برخه کې د چین دریس ته هم اشاره شوی چې غواړي په افغانستان کې سوله وي او وکولی سي پر بېلابېلو پروژو پانګونه وکړي. تر دې مخکې راپورونه خپاره سوي وو چې چین غواړي د مس عینک کان د استخراج پروژه بیرته پیل کړي، او طالبانو هم په دې برخه کې د چین له پانګونې سره لیوالتیا ښودلې ده.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9300
2000 اویا
15000 نوي
او 1000 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
مخکې له دې چې دا برخه پای ته ورسیږي، ستاسو په غږ څو پیغامونه درته خبرو چې د ازادي راډیو په غږ ثبتونکي ماشین کې او د غرض د واتساپ لارې مو پریښېدي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه هم په خپل نوبت سره د ازادي رادیو ټول درنو اوریدونکو ته سلامونه ونې کې لوړند کوم. زه محمد کریم حکیار یم، اسما د طالبانو لوړو چارواکو سره د هله ورسو د چې دغه زموږ د مالیدینو ماش باید راکول سي. تر ډیره چې خبره ما ماشات وي بيخي پر نیمایي باندې هم درته چې موږ یې پروانه کې مشتجرا کې هغه ک جز زره وی کله زره وی کشل زره وی د چې مالیدین مجبور دي چې د ځان لپاره څه پیدا کړي دا چختر هم روان دی. اس مالیدن هم ستا چې هغه په کور کې سفارښت لري، نو هغه دغه مشهد ته په انتظار باندې دی. نو زما دغه پیغام تر ازادي راډیو پورې ورسیږي. ازادي راډیو نه شرکی تاسو ته ښه وختونه د خدای په امان.
السلام علیکم، زه دوست محمد شاهین زدران د خوست ولایت د سپیر ولسوالۍ د سرک کې د جنگي بابا د خپلې غرایي د سیمه نه پیغام پرېږدم. زما دا پیغام د روزنه د اسلامي مرد څخه مې دا غوښتنه ده چې د ځینو مکتبونه زر تر زره فعاله شي، ځکه چې زمونږ په هیواد کې نجونو ته زیاته اړتیا نظر کېږي. نه ښوونکي لرو او نه ډاکترانې. په دې هیله چې ځینې مکتبونه زر تر زره خلاص شي او خپل زده کړو ته ادامه ورکړي، ځکه چې په اسلام کې هر چا ته دا جواز ده چې هم نجونو ته هم هلکانو ته یو شان د زده کړو هم سواد هم د کار اجازه شته دی. وسلام په احترام وخت ښه.
سلام جمال الله د هلمند ولایت نه دلی دول سالیو څخه ازادي راډیو ته په خپل جهان کې د شوایم د الخير مؤسسه چې اوس انجنونو ته مکتب جوړولو په موضوع کې را مختصر یاد یو جهان مننه. یو زموږ هغه د خلکو مایوسي چې مایوسه وي چې د سره کار نه کېږي، دا یو ښه پیغام دی چې خلکو ته یې ورسوو. زموږ غوښتنه دغه ده، زموږ د منطقې د انجنونو د مکتبو حالات دوی په هره طریقه کې د نږدې وارزوي. یعنی مشکل پر ځای نه دی، هر ځای چې کار وي زموږ کور جوړېږي. مننه جنې. حاکي اولیات به انصاف دسي چې زموږ د منطقې د انجنونو حالات وکتل شي. حاکي اولیات کې موږ راسو.
مختارم د ښوونځي په مدرې کې زه دومره درته ووایم چې هر ستونزه چې دو که ناروغي دو که بېوزلي دو که غربت دی که خفګان دی، تر څټ شاته یو عوامل لري. د افغانستان څومره کړوینه چې دي په کړوو کې ستونزو کې چې راګوري دی، د یغو عواملو څخه یو غټ عوامل یې دا دي چې افغانستان خلک بې تعلیمه دي، په توره تیاره کې پټې شوي دي. نور که پلر ویسطه زه په دا نه وغږېږم بیا به کام وي. خدای دې وکړي چې دا ښوونځي خلاص شي. یوازینۍ لاره دغه دوی پرمختګ چې موږ باید رڼا ترلاسه کړو. کله مو چې رڼا ترلاسه کړه ښه به تور سپین به مو وپېژندو. خدای دې وکړي چې دغه ښوونځي زر تر زره خلاص شي. د افغانستان اوسني واکمنانو ته مو دا ټپه ډالۍ دو.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 340 22 11 24 201.